دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان نجیب عامر او تکنیکی ملګری روهیلا زدران کې چې له اسلامونه ومني په کابل کې ځانمرګي بریدونه او د دې تر څنګ په جلال آباد او غزنی او کندوز کې نن بریدونه شوي دي. دغه د دې خپرونې د سر موضوع ده حال به د کابل نه نیخ پنیغه درته درکو. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مطالب مهم راوړي. هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
افغانستان بیلا بیلو سیمو کې د وسلوالو په بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله و. پاکستان د پوځمشر سبا کابل ته ځي. د جرمني، فرانسې، روسیې او یوکراین د بهرنیو چارو وزیران د ختیځ یوکراین پر مسله هم خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي په کابل کې ځانمرګي برید، په غزنی کې د سړک غاړې بمی چاودنې، په ننګرهار او کندوز کې رهبری شو بریدونو لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. په کابل کې د کلیو پراختیا وزارت په مخ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانکزی وایي برید هغه مهال شو چې د وزارت کارکوونکي د رخصتۍ پر مهال کورنو ته روانو. چارواکو تر دې وړاندې ویلو چې د کندوز ولایت په کلازال ولسوالۍ کې نن د وسلوالو طالبانو لخوا په ترسره شوي یو برید کې د افغان ځواکونو لږ تر لږه 15 سرتېري وژل شوي دي. هلته په غزنی کې بیا سرک غاړې په یوه بمی چاودنه کې شپږ ولسی کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي په جلال آباد ښار کې د وسلوالو یوه حمله ناکامه شوې او 3 بریدګرې په ترس کې وژل شوي دي. په دې پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. همالته د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې 12 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. طالبانو د کندوز د پیښې او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کابل د هغې مسؤلیت قبول کړی، خو د نورو بریدونو مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. د جنوبی وزیرستان ضلعي ډپټي کمشنر سهیل احمد خان وایي د قانون د 144 مادې پر اساس په سیمه کې تر یوې میاشتې پورې پرته له اجازې اخیستو پر ولسی غونډو بندیز لګول شوی دی. نوموړی زیاتوي
144 مطلب دا ہے جس کو کم ریلی اور ٹیسٹ بولے جلسہ بلکہ ایک ہی لکھ لی تھی بغیر اجازت سے مشی کولے بل تدا یہ ٹرینڈ دا ہے کہ بغیر اجازت اخستو خلق جلسے جلوس نہ کئی اور پیارے کی ریاست خلاف غلط الفاظ میں استعمال ہے دادا خلق روک تھام دا پا رہا ہے.
خو بل پلو د سیمې اوسیدونکو وایي دا د بیان د ازادۍ خلاف اقدام دی او حکومت دې زر تر زر لری کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه او چارواکي وایي د پاکستانی پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر کوي. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط بیګا ماسخوتن مشال لډیو ته ویلي جنرال باجوا به د خپل یو ورځني سفر پر مهال له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو کاري ډلو په ګډون به په بیلابیلو چارو خبرې کوي. دا شپږ کاري ډلې هغه دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو په هدف پرې د پخوانیو ملاقاتونو پر مهال اتفاق شو. د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د جولای 15 پارلماني ټول ټاکنو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کول نن اخیری ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو لپاره هم د نامزدګۍ کاغذونه نن جمع کېدای شي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي نن به د منتخبو کاندیدانو د نومونو لومړی فهرست هم خپور شي. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي حضور خورا تاریخي اهمیت درلود. د چین د ولسمشر لخوا د هغو دوه هیوادونو د رهبرانو هرکلی وشو چې تیر میلادي کال د شانګهای سازمان کې دایمي غړي شول. هندوستان او پاکستان په 2018 کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي شول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې سارونکي غړي دي. د دغه سازمان بله غونډه به د 2019 کال په جون میاشت کې په قرغزستان کې کیږي. د د جرمنی، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري او د ختیځ اوکراین د شخړې د هواري لپاره خبرې کوي. امکان لري په دې غونډه کې په یاد جګړه ځپلې سیمه کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د تایوناتۍ خبره به هم تر بحث لاندې راشي. ټولې خواوې په ختیځ اوکراین کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو د ماموریت طرفدار دي، خو د دغو ځواکونو په منډیټ یا واک باندې اختلاف لري. جرمنی او فرانسا غواړي چې په هغو ټولو سیمو کې د سوله ساتي ځواکونه پر ځای شي چې واکې د روس پلو بلتون پالو پلاس کې ده، چې پکې د اوکراین او روسیې پوله هم شامل ده. روسیه د دې پلان سره مخالفت کوي. په ختیځ اوکراین کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د 2014 کال د اپریل راهیسې په روانه جګړه کې تر اوسه د 10,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. په دغه جګړه ځپلې سیمه کې د اوربان هڅې تر اوسه بریالۍ شوي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن ویلي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به په سنگاپور کې لیدل ګټور وي، ځکه چې له دې ملاقات وړاندې د دواړو خواو چارواکو د وروستیو تیاریو په موخه په یاد خار کې سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په یو خبري غونډه کې ویلي تیاری ډیر په تیزۍ سره روان دي او دوی وړاندوینه کوي چې دا به د توقعو نه هم په چټکتیا سره خپلې منطقي پایلې ته ورسیږي. ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم پرون سنگاپور ته رسیدلی دي. لومړی ځل وی چې د امریکا یو برحاله ولسمشر به د شمالي کوریا له مشر سره ملاقات وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او اون ترمنځ به د پیانګ یانګ د جوهري وسلو او د کوریایي ټاپو وزمې د غیر جوهري کولو په موضوع خبرې وشي، خو مایک پومپیو وایي چټک بریالیتوب به ممکن نه وي، خو دغه سرمشریزه به د راتلونکو سختو مسایلو د هواري لپاره چوکاټ برابر کړي. نوموړي دا هم ویلي چې تر څو شمالي کوریا په مکمله توګه غیر اټمي شوي نه وي، پرې لګېدلې بندیزونه به په خپل حال وي او که سفارتکاري ناکامه شوه نو خای دا بندیزونه به زیات هم شي. د خبرونو پای خو وست هوا حالو د کرنسی به
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 50 پیسې، یو ایرو 1.50 روپۍ 30 پیسې او 1.50 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1.95 روپۍ او 2.10 روپۍ، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ او 1.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14.5 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر او د موسم حال او د کرنټ سوبې مهم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. نن په کابل کې د انتحاري حملو حال باندې خپنې غواوري. په جنوبي وزیرستان کې ډیپټي کمشنر دفاع یو سل سلور سلویخ ولې لګولې؟
دلته دا یو ټرینډ دا دی چې بغیر د اجازت اخیستو خلک جلسې جلوسونه کوي او بیا هغوی کې د ریاست خلاف غلط الفاظ نه استعمالوي.
سبا ته د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا کابل ته روان دی. د دې سفر به څه مطلب وي؟ پاکستان دو صوبی بلوچستان او خیبر پختونخوا د اوبو د کمښت سره مخ دي. د خیبر پختونخوا یو سینیټر وای
زمونږ په کیپی کې چې ورته وسوي نجی کې چې کم دینو هر کال چې کم دینو 2 میټر اوبه پکاته مانی دي، په ویرس په بلوچستان کې 44 میټر چې کم دینو پکاته مانی دي.
قبائلی سیمی، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په خبرونو کې هم واورېده چې په کابل کې نن د صحت وزارت سره ځانمرګي بریدونه شوي دي. ورزو کابل ته زموږ همکار اکرام الله دغه هر څه د نږدې نه څاري. اکرام، ستړی مشه او که دا راته ووایي چې د دغې حملې کې د قربانیانو شمېره څنګه چرته ورسېده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام ماشال راډیو اوریدونکو ته سلام. د کابل پولیس وایي د وروستیو معلوماتو په اساس د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې چې کومه انتحاري حمله شوې ده د هغې له امله 12 تنه وژل شوي دي. د کابل د پولیسو ویان حشمت استانګزي ویلي دي چې دغه انتحاري حمله نن له غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه په داسې حال کې وشوه چې د کلو پراختیا وزارت کارکوونکي له وزارت د وتلو په حال کې وو. ده ویلي دي چې په دغه حمله کې تر دېر شو نور کسان ټپیان شوي دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته انتقال شوي دي، او په ټپیانو کې او په وژل شویو کې ښځې هم شامل دي. د ستانګزي په وینا باندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم تایید کړی ده، ویلي دي چې له دغه پیښې نه ورته 12 تنه وژل شوي او 13 تنه ټپیان وړل شوي دي.
اکرام، د دې نه علاوه نور چې کوم راپورونه دي د افغانستان د بیلابیلو برخو نه، په خاص توګه د ننګرهار نه، څه معلومات لري دغلته کې څه تلفات شوي دي؟
د نن سهار نږدې 10 بجې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او تپونځي ودانیو ته نږدې دوه حملې شوې دي. په دغه حملو کې چې درې حمله کوونکو، لومړی حمله کوونکو ځان ته 14 ورکړې و، دوهم حمله کوونکو هم په ټپي حالت کې 14 کړې و، دریم د پولیسو له لوري په ډزو پوجل شوې. په دې پیښه کې 12 تنه 15 تنه ټپیان شوې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې ټپیان زیاتره د دوهم منزلونو نه چې لویرې نه ځانونه غورځولي او په دې حالت کې ټپیان شوي دي. یو پولیس په دغه پیښه کې ټپي شوی چې حالت یې نازک خودل شوی.
اکرام، کلند غون تر اته وایي چې دغه څومره حمله نن چې په افغانستان کې شوي دي، کندوز کې شوي، د غزنی کې شوي، د ننګرهار کې، د اوس کابل کې، د دې ذمہواري چا اخیستی؟
د کابل او د ننګرهار د حملو په اړه تر دې دمه چا څه نه دی ویلي، خو د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې د ننګرهار حمله داعش اسلامي دولت ډلې کړې ده، خو دې ډلې تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ډېر ډېر مننه تاسو ماشال ریډیو ته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د معمول نشریات ترازو ورزو جنوبي وزیرستان ته. په ضلع جنوبي وزیرستان کې ډیپټي کمشنر دفاع یو سلسلور سلویخت نافذه کړې ده. د دې وجه صدا او د دې له وجې حکومت د چا مخنیول غواړي؟ سلام محسود په دې راپور کې دا خبرې ځواب کړي.
قبایلی سیمه د پښتونخوا په صوبه ورګډولو نه د ورځ د سولي وزیرستان ضلع ډیپټي کمشنر سهیل احمد خان د یوې لیکلې خبرتیا په ذریعه په دغه سیمه کښې د یو سل څلور څلوېښت دفاع لګولې ده. د دغې خبرتیا او دفې لګولو ولې ضرورت شه؟ د ډیپټي کمشنر نه وار وایي.
ٹیسٹ کولے جلسا بلکہ ایک ہی لکھ لی تھی بغیر اجازت سے مشی کولے بلتا تھا یہ ٹرینڈ دا رہے تھے بغیر اجازت اخستو خلق جلسے جلوس نہ کہی اور پیاری کی ریاست خلاف غلط الفاظ میں استعمال ہی دادا خلق کو روک تام دا پا رہا رہے وانا کی چکم ہوا کے اوشوا باغی مین وجم دا ہوا یہ جلسہ شیو ہوا تیار کی دے کے بزرگ قریب انشاءاللہ ٹول سیاسی پارٹی خلق را غور ما غی تو بزدا ہوئے ما چے اخلاق مطابق کار کہیں ممانعت نشتہ دے اسوک انتظامیہ نہ اجازت اخیستل خپل بیزتی گنی نہ ظاہرہ دا اغاز ایکٹیویٹیز باندھ بیا پابندی دا
دغه خبرتیا او دفاع نافذ کول او تا د سیمه او سدون کی پس نظر کسی ایڈوکیٹ ملک صلاح الدین مسعود ویایی
چې د زمګول نه بعد د خلک ایکسپیکټیشن دی چې د سمشت اظهار رائے ملاو شي، اظهار ازادي ملاو شي، لہذا د صحیح اقدام کابند کنم روان دی دا د ځین اقدام دی دا په پس نظر نه کړ خدا شاه اقدام نه دی خو خلک ته غیر نه اصلاح اطلاع هم مشکل دو نو زنه په دې چې کیما د دفاع یوسل فالور سرویس دی لګولې دو د غدونه د میش خلک سره خبر نه چې دا ته یی دغه شرطی نه دی په دامن عمل ترنګ کیږي او نو لازم دغه باندې عمل کول یا د خلک په اول دا ډېر مشکله کې ساده
یو بل مشر ملک چې کوم خپل نوم جوا تول او جاغر کټ کول او ته تیار نشه وویل چې دین زمام نه دورسته په چار دا وا چې د سیمه او سدونکو ته د خوشاله ولو ابادولو زیری ورکه دی نه دا چې د دوه ژغ تر باد د جمهوری الو زلو نه به برخه وساتل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د ګل پورز د نائب د دریو درخواستونو د اوریدنې پر وخت د دغه کیس نه د بیلیدو اعلان وکړ. د هغه وکیل خواجه حارث وای عدالت غواړي چې په یو میاشت کې فیصله وکړي او په دې بیړه کې د خپل کیس تیاری نشي کولی. نور تفصیل فرخند اسد نور.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل د نائب ریفرنسز نه جدا شوی دی. دا هغه درې درخواستونه یا ریفرنسز دي چې د سپریم کورت تیر کال 28 جولای د فیصلې وروسته د پاکستان د قومي احتساب ادارې یا نائب د نواز شریف خلاف دایر کړي وو. په دغو درو واڼو کې سونو کې پر پخوانی وزیر اعظم او د کورنۍ پر غړو یې د درغلیو تورونه دي. د نواز شریف وکیل په سپریم کورت کې د کیس اوریدنې پر وخت وویل د عدالت لخوا د یو میاشت نیټې ورکولو او د خالی او اتوار په ورځ د کار کولو له وجې ځان دغه کیس نه بیلوي. د مسلم لیگ انون ګوند د قومي اسمبلی پخوانی غړی جسټس ریټایرډ افتخار احمد شیما وای اوس د نواز شریف سره دوه لارې دي.
یو خدای چې هغه یو بل وکیل ونیسي، او دویمه دا چې هغه هم د خپل وکیل راضي کړي او کیس پر مخ یوسي. اوس چې د کیس زیاتره کار شوی دی، ټول دلایل هم تقریبا وړاندې شوي دي. په داسې وخت کې د وکیل تلل یو غیر مناسبه خبره ده، او اوس دا د سپریم کورت امر دی چې دا فیصله باید په یوه میاشت کې وشي او د خالی او اتوار په ورځ به هم پیښی وي.
عدالت نواز شریف ته دا هم ویلي چې هغه په لندن کې د خپلې ناروغه ښځې کلثوم نواز عیادت له هم تلی شي، او دا خبره غلطه ده چې ګینی عدالت د ته د کلثوم نواز ته عیادت کولو اجازه نه ورکوي. نواز شریف عدالت ته وویل د ته دې د یوې ورځې مهلت ورکړل شي چې د خپل وکیل په اړه څه فیصله وکړي. د پاکستان د سپریم کورت بار پخوانی مشر قاضي انور وایي دا یو ډیر پیچلی کیس دی، خو دی نه پوهیږي چې په سپریم کورت دومره تادی ولیدا.
یو کې آرګومنت شوی دی، یو کې چې دی هغه پروسیکیوشن اف ای ار هغه یو ویټنس هغه چې کوم اسی ویټنس ته هغه باندې جوا شروع دا هغه جوا مکمل شي نو بیا هغه نه پس باندې کیس باندې مکمل بار شي. نو دا باسنو کې اوس موږ کې دفتر چوکیان راځي دفتر کې نواز شریف دی 15000 پاره زمتم تپسی او سپریم کورٹ ورته پرون اجازه ورکړي. دا کیس د نو کیسونو مختلف دی. دا کیس هغه دی چې د کې نیب انکوایری نه کوي، د کې نیب تفتیش نه کوي، د کې نیب ریفرنس نه داخل کوي. نو هغه د سپریم کورٹ احکامات باندې کېږي هغه کې
د 2018 کال د جولای پر 28 سپریم کورت نواز شریف د شتمنیو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نه اهلا وګرځو او د احتساب ادارې نیب ته حکم وکړ چې د دوی پر ضد د درغلۍ مقدمه بیا خلاص کړي. د سپتمبر په 8 نیب د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه جمع کړل، خو د نوموړي کورنۍ وایي دا ټول سیاسي سازش دی. د فروری په میاشت کې سپریم کورت نواز شریف مسلم لیگ نن له مشرۍ هم لري او وی ویل چې یو نا اهل فرد نشي کولای د یو سیاسي ګوند مشر شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د نه پورس په یو ورځني سفر کابل ته ځي. د دې سفر په اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دي، او نوموړی بعد ولسمشر نه علاوه نورو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د نوموړي په وینا د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم شپږ کاري ډلې جوړې کړې شوې د هغې ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو به هم خبرې اترې کوي. د ذکر ده چې د مئی په 28مه د افغانستان د قومي سلامتۍ سلاکار حنیف اتمر سره د یو اعلی کچپلاوي اسلام آباد ته راغلی، او د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان خبرې کړې وې. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR د ملاقات وروسته په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې دواړه غاړې په دې سلا شوې چې د خپل منځي کاري ډلو راشه درشه تیز کړي، او د دواړه خيزه امنیتي مرستو په زیاتولو سره بعد وسلوالو د حملو تر ډیره حد مخه ونیول شي. پخوانی سفارتکار او بارنو چارو کارپو ایاز وزیر د فوج د مشر افغانستان سفر په حق لوايي
چې
خبریال او افغان چارو نظر لرون کے طاہر خان وئی چې په دې وروستیو کې د دواړو ملکونو ترمنځ نه صرف تګ راتګ زیات شوی بلکې په ګډه سره کار کولو ته هم سلا شوی کم چې یو خبر پرمختګ دی.
پاکستان فوج د مشر سفر تر وګړو تړل کیدی شي ځکه چې افغانستان هم یمن او ډاډمن ښکاري کرنه چې د تګ راتګ زیات شوی دی چې کیدی شي پاکستان مدد وکړي افغانستان سره چې کمداري غوښتنې دي د جنګ ختمولو طالبان هڅول دي د چاغي د خبرو مستقیمې دا سفر زما په نظر باندې د دغې مقاصد په حصول کې هغه لپاره مهم
دی. یادونه دا چې د اپریل په شپږمه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسي کابل ته تللی وو او هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو پرون د جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې د ماین په 14 کې یو ماشوم جوبل شوی دی چې دا مهال په هسپتال کې د درملنې لاندې دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار سره مې سودرا کوي.
د سولی وزیرستان په سیمه بدر کښې پرون د اتوار په ورځ ماین وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د نام جماعت طالب علم 14 کلن سجاد سخت پرارژلی شه. دا ماین څرنګ وچاودېده؟ د پرارژلي سره د ډېر اسماعیل خان هسپتال ته راغلی د هغه تره محمد سلیم ویایي. ڈیرا اسماعیل خان پستر اسپتال موجود یو ستر ڈاکٹر فرید اللہ مسعود دے پرارجلی حال پر دار رنگ بیان کا.
جنوبی وزیرستان بدر میں عمر یہ تقریباً 16 سال ہوا مائن ڈز والی بھی کیڑ لو سے راتا ہی ہوا پچھلی نہ پرچنڈا پستر کے زخمی نہ بھی اور ڈاکٹر میڈیم مرم پٹی کرتا وکڑلا اپنا بازا جائی میڈیا سے نیچ ہسپیٹل کا ریفر تھا.
مشال ریڈیو پر داغا لڑکشے دے ڈیر اسماعیل خان دے پوجی اسپتال یو چروا کی سرا ہر رابطہ وکڑلا آغوی وویل چھ پر ہر جلا جن جنکائی او طالب علم دائی میجا دے سم علاج دے پارا دائی دے پیشاور پوجی اسپتال تا ولج داو. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان.
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی شنن کی وای د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د انضمام په عمل کې د پوځي او سیول بیوروکراسي د پراخ رول له وجبه په قبایلی سیمو کې د ادارو فعال کېدل زیات وخت وانخلي. په دې اړه نور تفصیل پر خندا صد وړاندې کړئ.
د قبایلی سیمو د چارو سیډونکي او شنونکي دا پوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د انتظام کوم موقتی قانون جوړ شوی دی؟ د هغې موده اولې نه ده ښودل شوې. پخوانی سینیټر او شنونکي افراسیاب خټک وایي په قبایلی سیمو کې د حکومتي او پوځي چارواکو رول لا هم پراخ دی.
غواړي چې فاټا په خپلې ورقه کې وساتي نو هغې وخت نه جوړ کړی چې دا عبوري مرحله یا ترانزیشن دا به څومره اوږدي. او دې دوران کښې دې مونږ ولیدل چې په جنوبي وزیرستان کښې په پوره من خلکو باندې دهشتګردو ته اجازت ورکړل شو چې هغوی ډزې وکړي. 2 کسان شهیدان شو، بلا نور کسان زخمیان شو. دغسې په میرلي کښې چې کوم خلکو مطالبو دپاره ناشته کړې او پرلت کړی او په هغې باندې تشدد شو، خلک ونیول شول، ووهلی شول. علي وزیر باندې په وانه کښې حمله وشوه، هغې په کور باندې موسین داور په زور باندې راوستل شو شمالي وزیرستان نه. نو دا داسې خبرې دي چې اصلاحاتو کښې خو کار دا ده چې بهتري راغلې.
د پاکستان د پلاننګ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز مشال ریډیو ریډیو ته اول دا ټول عمل به وخت اخلي خو دا خبره غلطه ده چې ګرین بیوروکراسي به دغه عمل د ځن ښکار کړي او زیاتوي.
دا ډیر لوی اصلاحات دي ځکه چې آرټیکل 240 ختم شو، د ولسمشر او گورنر خصوصي اختیارات ختم شول، د پولیټیکل ایجنټانو اختیارات لاړل، اف سی آر ختم شو. نو دا ډیرې لوی خبرې دي، خو دا خبره ده چې د دې هر څه نفاذ به وخت اخلي. هلته به ادارې جوړېږي. اوس هم د ځینو سیمو امنیت ښه نه دی، مسلې شته. د سکولونو، عدالتونو او نورو ادارو جوړول به هم وخت اخلي. په دریو څلورو کالو کې به ډېر کارونه واضح شي، خو چې څنګه نفاذ وشي، خلکو ته به بنیادي حقونه ورکړل شي او څوک به د یو باقاعده کاروایی نه بغیر گرفتارول نه شي.
د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر اعجاز خټک وایي دا ټول عمل به وخت اخلي، خو باید حکومت او انتظامیه په قبایلي سیمو کې د ادارو د جوړولو او فعالولو ته لومړیتوب ورکړي.
دا ظاهري چینجز خو به ډېر ژر راشي، عملي کولو کې به وخت لګي. او هغې دپاره دې پروویژن شته پنځو نه لسو کالو پورې به دا پروسس یو صوبه اسمبلی ته کال پسته را رسي تقریبا دا ضرور به کسی کېږي. اور الته کې به عدالتونه جوړېږي، عدالتونه نشته، هلته به پولیس بھرتی کېږي، جوړېږي بس، هلته به دا نور دا ټیکس سسٹم او پٹوار او مختلف قسم تا سوزونه سسته څه لږ ډېر
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او ولسمشر ممنون حسین د مئی په اخیری اونۍ کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو آئینی ترمیم منظور
کړ. خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د سینټ د ماحولیاتي بدلون د قائمه کمیټې غړیو په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې د اوبو د کمښت په اړه د هنګامي صورت حال اعلان وکړي. د دوی په خبره د اوبو د نشتوالي له امله د بلوچستان د یو شمیر سیمونه خلکو کډه کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې دی وړي د مینه پاس. د پاکستان په سینټ کې د ماحولیاتي بدلون په اړه د سټینډینګ کمیټې یو غړي په حکومت غږ کړی دی چې په هیواد کې د اوبو د کمښت په حواله د هنګامي حالت اعلان وکړي. تیر ماښام مشال رادیو سره په خبرو کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د نېشنل ګوند غړي محمد اکرم وویل چې دا مهال د بلوچستان په یو شمېر ضلعو کې ولس د اوبو د نشتوالي له امله په کډو کولو مجبور شوی دی. زما پاند حکومت لا د اوبو د نشتوالي د دې ستونزې له کبله په هیواد کې د هنګامي صورتحال اعلان کول پکار دي، ځکه چې د دې له وجې د ټولې کویټې ریجن سیمو لکه ګیدر، مستونګ او سهراب سیمو کې خو به راتلونکو وختونو کې ولس د سختو ستونزو سره مخ شي. بلا د ګوادر او قلاچ سیمونه خو وار له مخه خلکو د اوبو د نشتوالي له وجې کړي کړي دي او ډیر کم خلک اوس هلته پاتې شوي دي. سینیټر محمد اکرم زیاته کړه چې که هم د سینټ د ماحولیاتي بدلون د قائمه کمیټې یو څو غونډې شوي دي، خو په راتلونکو وختونو کې به هڅه کوو چې نوي منتخب حکومت په دې مجبوره کړو چې د اوبو د نشتوالي د ستونزو په ترجیحي بنیادونو حل کړي. خو د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا سینیټر لیاقت خان ترکی چې هم د یادې کمیټې غړی دی تور لګوي چې په ملک کې د اوبو د نشتوالي ستونزه اوس نه ده رامنځته شوې. د کلونو راهیسې کارپوهان دا مسله په ګوته کوي، خو حکومت نه خو د دې د حل لپاره کوم سنجیده ګامونه پورته کړي او نه ورلا په کلنی بجټ کې پیسې مختص کړي.
د دې مطلب دی سنجیدګي خو تر اوسه پورې نه کړي، ځکه په کار دوی د ډیمونه جوړ کړي نو هیڅ نشته. کاغذ باندې سي نه دی او په موقع باندې سي نشته. زمونږ په کې پیګې چې ورته وسوي هر کال وو میټر اوبه په کاته مانی دي. بغیر اس په بلوچستان کې 44 میټر چې کوم دینو په کاته مانی دي. دا د نړۍ خلکو ته موږ دا وایي چې رم کم اس کم که غټ ډیمونی کې سمال ډیمونی جوړ کړو نو موږ سره قدرت دونه ورونه دي، دونه وو مواقع دي، دونه موږ سره ځایونه دي چې زما خیال دي چې په بلوچستان کې خو په لکاو ډیمونی جوړې دي شي، په فرنټیر کې جوړې دي شي، هر ځای جوړې دي شي. نو بډي سیره سبو دي.
د پاکستان د دریابونو د نظم د ادارې ایرسا چیرمن شیر زمان خان سمو د مخ کې د سنټ یو قائمه کمیټه ته د وینا پر مهال ویلی ول چې پاکستان هر کال د 22 اربو ډالرو اوبو د دې وجې ضایع کوي چې ورسره د ساتلو تنظیم نشته. د روان کال د فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د اوبو د شخړې په اړه یو نړیوال کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د خلایي اجتماعي او فطري تحقیقاتو د اداري او محقق عمران اقبال ویلی وو چې که اسلامي نړۍ د اوبو د نشتوالي ستونزه په پام کې ونه ساتي نو تر 2025 کال پورې به د سکلو اوبه نیمایي پاتې شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خدونکو که ستاسو هم څه تجاویز وي نو تاسو کولی شئ موږ سره شریک کړئ چې د هغې په رڼا کې موږ دا خپرونې نور تاسو دپاره ښې کړو. اوس د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز د نجیب عامر.
چارواکي وایي په کابل کې ځانمرګي برید، په غزنی کې د سرک اړې بمی چاودنې، په ننګرهار او کندوز کې رهبری شو بریدونو لږ تر لږه 3 کسان وژل دي. په کابل کې د کلیو پراختیا وزارت په مخ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. طالبانو د کندوز د پیښې او داعش د کابل د هغې مسؤلیت قبول کړی خو د نورو بریدونو مسؤلیت تر دې ګړی چا نه دی قبول کړی. د جنوبی وزیرستان ضلعي ډپټي کمشنر سهیل احمد خان وایي د قانون د 144 مادې پر اساس په سیمه کې تر یوې میاشتې پورې پرته له اجازې اخیستو پر ولسي غونډو بندیز لګول شوی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي وایي د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا کابل ته لاړ شي. نوموړي ته د دې سفر بلنه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې ده. په پاکستان کې د جولای 15 پارلماني انتخاباتو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیری ورځ ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د ښځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو لپاره هم د نامزدګۍ کاغذونه نن جمع کېدای شي. نن به د کاندیدانو د نمونو لومړی فهرست هم خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ویلي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به په سنگاپور کې لیدر ګټور وي ځکه چې له دې ملاقات وړاندې د دواړو خواوو چارواکو د وروستیو تیاریو په موخه په یادښار کې سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې تر څو شمالي کوریا په مکمله توګه غیر اټومي شوی نه وي پرې لګیدلې بندیزونه به په خپل حال وي. په عراق کې د پارلماني ټاکنو د ووټونو تر ټولو لوی ګودامو راخیستی دا پیښه د ووټونو د بیا شمیرلو مخکې شوې ده. دا لنډه معلومات چې د اور لګیدنې وجه سوه. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی دا د عراق جمهوریت ته د زیان رسولو لپاره یو پلان شوې پیښه ترسولې.
دا نجیب عامر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس دلته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي وړاندې کوو.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ټول ټاکنو کمیشن دا تجویز د حیرانتیا وړ دی چې راتلونکي ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي د امیدوارانو اساسي دي په ویبپاڼه نه اچول کیږي. ادارې وایي دا تجویز به د کال 2023 د ټول ټاکنو نه انحراف وي. ادارې کاږي چې د بیان حلفي او د اساسو ظاهرولو مقصد هم دا وي چې ووټ ورکوونکي د خپل امیدوارانو په اړه ضروري معلومات ولري. ادارې اخیر کې لیکي چې په یو داسې تجویز د غور پسې امیدواران چې د خپلو اساسو په لړ کې کومه بیان حلفي جمع کوي نو هغه د الیکشن کمیشن په خپله ویبپاڼه د ووټرانو مشاهدې لپاره واچوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پختونخوا لنډمهاله وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد خان د صوبې په ټولو تفریحي ځایونو یا پارکونو کې د ټانونو د مضبوطیا کتنه لازمي ګرځولې او ویلي چې د لړکی په د ضلع انتظامی افسر نه اجازت اخیستل ضروري وي. ادارې مخکې لیکي چې لنډمهاله وزیر اعلی دا فیصله د اطمینان وړ ده باید چې د سره سره په نورو تفریحي ځایونو کې د چیر لفټ په حالتونو په ماحول هم توجه ورکړی شي او د دې تفریحي ځایونو نرخونه هم مناسب وټاکل شي چې بې وسه خلک هم د دې ځایونو سیلونه وکړي. ادارې په وینا چې په خبر کې په خوانی باغونو حالت ښه کول لپاره مناسب انتظام ضروري دي او د لوی سړک په غاړه نوي تفریحي ځایونه جوړول پکار دي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه وایي پاکستان کې د مزدورانو حالت یو داسې مسله ده چې پر لپسې حکومتونو لا پام وېستي. ادارې زیاتوي پاکستان په 168 ملکونو کې د جدید غلامانو په درجه بندۍ کې په شپږم نمبر دی. شاخوا 2.2 میلیونه کسان ویلې کیږي چې جبري مشقت او یا جدید غلامانو په شکل کې ژوند کوي. ادارې لیکي د دې باوجود چې دا غیر قانوني کار دی د مخنیوي لپاره هیڅ ژمنه نشته. سبو د جدید یا اثري غلامي ریکارډ نه دی ساتلی او د دې ترڅنګ د ټولنې فعالانو لخوا هم د جبري مشقت په اړه مناسبه دلچسپي نه ده ښودل شوی. ادارې لیکي چې د دې مخنیوي لپاره د قانون سازۍ په لړ کې ځینې اقدامات شته لکه خیبر پختونخوا د خواریکه خو ماشومان لپاره چایلډ لیبر پالیسي کال 2013 جوړه کړې خو لا په دې عمل درآمد کتل پاتې دي. ادارې خیره کې وای د جبري مشکت مزدوران په مسله کې موږ د حکومتي چارواکو نه یوازې خبرې اورو، خو د دې ختمولو په لړ کې دوی ډېر رقم سنجیدګي ښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس دلته د نړیوالو مطبوعاتو لیکنې وړاندې کوو. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د لاهور ښار د یوې میرمنې کیسه لیکلې چې یو ملګري زده کوونکي دوه کاله وړاندې د وژلو هڅه کړې وه. بلخوا رویټرز خبرې اجانس د افغان چارواکو په حواله ویلي چې د اتوار په ورځ یې په تورخم پوله له پاکستانه په داخل شوي یو ګاډي کې شاوخوا 8 ټنه امونیم نایټریټ چې کیمیاوي سره ده نیولې. د دواړو لیکونو مهم ټکي هارون باچا اوري.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د خدیجې صدیقي په نوم یوې پاکستانۍ میرمنې چې محصله ده، د عدالت هغه پریکړه غندلې چې په ترڅ کې د دې د وژنې د هڅې لپاره مجرم پیژندل شوی یو کس تیره اونۍ له بنده خوشې شو. پر نوموړې دوه کاله مخکې چې له ښوونځي خپل شپږ کلنه خور کور ته بیوله، شاه حسین نومي یو کس چې د دې همصنفی و حمله وکړه او د چاکو 23 ګزارونه پرې وکړل. د خدیجې یو ملازم د هغې مرستې ته حاضر شو. شاه حسین یې پرېنښود چې نور ګزارونه پرې وکړي. نوموړی وروسته عدالت ته ویلي ول چې شاه حسین ورته د ملګرتیا وړاندیز کړ، خو چې دې رد کړ نو هغه حمله ورباندې وکړه. پر نوموړی حمله کوونکي ته د 2 کاله بند سزا واورول شوه چې د یو چا د وژنې د هڅې لپاره تر ټولو کمه هغه ده. خو لیکنه وایي د لاهور های کورټ تیر اونۍ په حیرانوونکي ډول له زندانه د شاه حسین د خوشي کولو امر وکړ. دغه وکیلانو په عدالت کې ادعا وکړه چې اصلا خدیجې هغه وخت چې هغه 18 کلنه وه شاه حسین ته خط لیکلی و او ورسره د ملګرتیا خواهش یې پکې ښکاره کړی و. خدیجې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي په پاکستان کې ښځې د پلارواکۍ په یوه نظام کې اوسیږي او نشي کولی ورباندې د کیدونکي ظلم زیاتی پر ضد غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړې د هیواد عدالتي نظام ښځه مکلفه ګرځوي چې ورباندې شوی ظلم د قاضي مخې ته ثابت کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د افغان چارواکو په حواله وایي دوی د اتوار پر ورځ پر تورخم پوله په یوه ګاډي کې چې د افغانستان خاورې ته داخل شوو د امونیم نایټریټ 1.55 بوري ونیولې. لیکنه کاږي له دې کیمیایي سرې چاودیدونکي مواد جوړیږي. د ننګرهار د والی ویان اجانس ته ویلي د افغانستان استخباراتو په یوه ټرک کې چې سبزي پکې بار وه شاوخوا 8 ټنه کیمیایي مواد کشف کړي. افغانستان د طالبانو، داعش او حقانی ډلې په څیر وسلوالو ډلو له یاغیتوب سره مخامخ دي. لیکنه زیاتوي پاکستان او افغانستان اکثر وخت پر یو بل د هغو وسلوالو د تمویل تور پورې کوي چې په دواړو هیوادونو کې تر هغه بریدونه پلان او عملی کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوریدونکو د شنګای همکارۍ سازمان د افغان حکومت لخوا د طالبانو سره د ډزبندۍ د پلان ستاینه کړې ده. په دې اړه باندې تفصیل سفیر ستانکزی وړاندې کوي.
ارګ مڼۍ وایي د شانګهای سازمان غړیو هیوادونو د افغان حکومت د سولې له پلانونو ملاتړ وکړ. په یو بیان کې چې د افغانستان جمهوري ریاست خپور کړی، راغلی د چین ولسمشر شي جن پینګ له طالبانو سره د افغان حکومت موقتی اوربند وستایي. ولسمشر شي د شانګهای تر سرمشریزي وروسته له افغان ولسمشر اشرف غني سره په جلال لیدنه کې هم ویلي چې د شانګهای غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره بشپړ تعهد لري او د اوربند مسله د افغانستان او سیمې لپاره یو ښه خبر ده. افغان ولسمشر اعلان کړی چې د روژې له وشتمې بعد اختر تر 15مې افغان پوځیان په وسلوالو طالبانو برید نه کوي او اوربند بوي. په سیمه کې د افغانستان دی لوی او نږدې متحد هیواد هند صدر اعظم نریندرا مودي د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ باله او د سولې په هدف د افغان ولسمشر له پیل شوې نوښتې ملاتړ وکړ. ښاغلی مودي د شانګهای سرمشریزي ګډونوال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته وهڅول.
افغانستان کې ستیتی هماره ساجا کښېتر مې
افغانستان د تروریزم او افراطیت د اغیزو یو خواشینون کې بیلګه ده. زه هیله کوم کوم لوی نوښت چې ولسمشر غنی د سولې په لوري پیل کړي د ټولو لخوا ورته درناوی وشي.
سمان سبي پښ کرنګي.
صدر اعظم مودي ډاډ څرګند کړ چې د شانګهای او افغانستان ترمنځ پرامنځته شوی تماس ډله کې به هند د افغانستان لپاره د یو باوري ملګري په توګه بشپړې همکاري ته چمتو وي. که څه هم افغانستان د شانګهای سازمان بشپړ غړیتوب نه لري، خو د جمهوري ریاست د بیان لمخې د سرمشریزي ګډونوالو په یو خوله د افغانستان د سولې پروسې او اوربند ملاتړ وکړ او د سیمه ییز اتصال او پرمختګ لپاره په افغانستان کې سوله مهمه وبلله. د افغانستان اوربند او د سولې هڅو ته په داسې حال کې د شانګهای په سرمشریزه کې اشاره وشوه چې دا هیواد په وروستیو څو میاشتو کې خونړیو پیښو او پراخو بریدونو شاهد پاتې شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې پرمختګونو ته اشاره وکړه، خو ویې ویل په هر قدم کې د تروریزم او مخدره موادو په څیر دوه لوی خنډونه د افغانستان په وړاندې پراته دي. د تروریزم او مخدره موادو له غبرګو شیطانانو سره باید منسجمه، هر اړخیزه او همغږي مقابله وشي. د دې بهیر د رامنځته کولو لپاره باید لومړی کار د سیمه ییزې همکارۍ او اتصال د بستر په توګه د افغانستان د بریا په خاطر همکاري وي، او ورپسې د شانګهای له مزایاو په ګټه اخیستنې د اړتیا وړ عملي پلانونه جوړ شي. ښاغلی غنی د هغو ټولو هیوادونو له همکارۍ او هڅو ستاینه وکړه چې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان له نوښتونو ملاتړ کوي او د سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان ولسمشر همدارس د افغانستان او شانګهای سازمان ترمنځ د تماس ډلې په رامنځته کېدو خوښي وښوده او د همکاریو د پراختیا هیله وکړه. د شانګهای سازمان سرمشریزه د چین په چینګداو ښار کې د جون په 9 او 10 وشوه او تر ډیره سیمه ییز اقتصادي مسایل او پرمختګونه وڅیړل.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د امریکا نه خبریدونکي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د هغې افغاني جینۍ په اړه راپور خپور کړی چې وسله‌والو طالبانو په 2014 کال کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون باندې د حملې پر مهال زخمي کړې وه، خو اوس دغه جینۍ د امریکن یونیورسټۍ څخه د فراغت ډیګري ترلاسه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پر ټولنې د میډیا باندې د برېښنامو سازۍ په اړه د دې خبر او تصویر خوارېدو وروسته هغې له افغانستان د ملالۍ یوسفزۍ لقب ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ لیکي کله چې د کابل په امریکایي پوهنتون کې د جوړې شوې غونډې پر مهال 28 کلنه برېښنا موسازي د ډیګري ترلاسه کولو لپاره سټیج ته وختله، نو په تالار یا حال کې ناستو خلکو په ډېر جوش او جذبه سره د هغې هرکلی وکړ. د نوموړي یوه پښه د پولیو له وجې معیوبه ده او دومه د وسلوالو طالبان لخوا پر امریکایي پوهنتون د حملې پر مهال زخمي سوې ده. ورځپاڼه وایي چې که څه هم برېښنا په دواړو پښو معذوره سوې، خو کامیابي پښې ښکل کړې دي. وروسته هغې د مرکې پر مهال وویل چې کله یې له سټیج څخه ولیدل چې خلک یې په هرکلي کې ولاړ شول، نو دا شیبه د دې لپاره له فخر او ویاړه ډکه وه. واشنگټن پوسټ د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیسف ته رپورټ حواله ورکوي چې وایي په افغانستان کې د 10 او 19 کلونو په منځ کې عمرونه لرونکي داسې 80% نجونه شته چې له سکولونو بهر دي. ورځپاڼه لیکي چې کله برېښنا موسازي ډیګري ترلاسه کړه او د هغې تصویر پر ټولنیزه میډیا خپور شو، نو ځینو پکې هغې ته د افغانستان د ملالۍ یوسفزۍ لقب ورکړ. په دې کې یوه هم سحر فطرت وه چې پر ټویټر پاڼه یې ولیکل، برېښنا د جرأت، الهام او امید سمبول یا علامت او د افغانستان ملالۍ یوسفزۍ ده. برېښنا وایي چې پر ټولنیزه میډیا چې د ځان تعریفونه ولیدل، نو حوصله یې پیدا کړه او غواړي چې په مستقبل کې تر دې هم غوره کارکردګي وشي. د برېښنا پلار سالی محمد ملنګ دی چې د افغان پارلمان غړی پاتې شوی دی. نوموړی وایي چې غوښتل یې برېښنا سبق ووایي او پر راتلونکي کې خپلواک شي. د دې کورنۍ هغه وخت پاکستان ته کډه شوې وه چې دا لا هم زیږېدلې نه وه، او هغې هم هلته زده کړې وکړې او په 2011 کال کې بیرته افغانستان ته سره له کورنۍ ستنه شوله. برېښنا د انګریزي او کمپیوټر زده کړې کړي او بیا یې د کابل په امریکن یونیورسټي کې د قانون تعلیم پیل کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اړوندونکو دا مهال د قبایلي سیمو ځوانان د خپل ټولنیز فعالیت لپاره سوشل میډیا بخنه وارم سوشل میډیا کاروي او د دې لپاره سمارټ فون او نورې پاڼې کاروي. په دې اړه راپور دی وړې د مینه پاس. د نړۍ ترڅنګ دا مهال په پاکستان کې هم د سوشل اکټیویزم او یا د ټولنیزو ستونزو رابرسېره کولو په موخه سمارټ فون او ټولنیزې پاڼې لکه فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او نورې پاڼې کاریږي. خو پښتنه دادا چې په پاکستان کې په عمومي او د پښتونخوا ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په خصوصي توګه آیا د مسلو د رابرسیره کولو او د چارواکو د پام راګرځولو لپاره د سمارټ فون او ټولنیزو پاڼو کارېدل په صحیح بنیادونو کېږي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې مدني فعال جبران ناصر وایي،
جو لوگ ابھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں ہمارے فاٹا کے دوست یا باقی علاقوں کے اندر، اور اگر وہ
هغه ملګری چې د قبایلي سیمو یا د پاکستان د نورو برخو سره تعلق دی او د پښتون ژغورنی غورځنګ یا بل سیاسي تنظیم سره کار کوي، باید د هغوی مکمل تربیت وشي. د دغو تنظیمونو مشرانو له پکار ده چې د سوشل میډیا یوه ځانګړي پېشوره او ذمهواره ډله جوړه کړي، د هغوی مسلسل ملاتړ کوي او یو داسې نیټورک جوړول چرته نه چې د خبرونو تردید کېدای شي. زه په ذاتي توګه د پی ټی ایم د مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ نه علاوه د چا خبر هم په ټولنیزو پاڼو ټویټر او فیسبوک نه شریکوم. بلخوا د پاکستان نه خبرېدونکي د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکونکي ماروي سرمت، کسو هم د قبایلي ځوانانو لخوا د سمارټ فون او ټولنیزو پاڼو کارول له دې وجې یو ښه ګام وبللو چې افغانستان سره په پوله پرتو سیمو ته نه خو د خبریالانو لاسرسی شته او نه په دغه سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې معلومات ترلاسه کیږي. هغه زیاتوي، مخکې زمونږ د خبریالانو قبایلي سیمو ترمنځ له دیوارې چین هومره یو رکاوټ و، اوس هم دومره زیات لاسرسی نشته ځکه چې دغو سیمو کې د عام ولس څارنه ډېره کیږي، انټرنیټ نشته، عام ټلیفونونه کار نه کوي او یا یې د آواز کوالټي ښه نه وي. خو موږ بیا هم داسې وړې وړې ویډیوګانې او تصویرونه ترلاسه کوو چې ترې څه ناسه معلومات ترلاسه کیږي، خو دغو ویډیوګانو کې جوړونکي نه د ځای نه د وخت او نه د شناخت په اړه سوای، نو موږ له ډېره ګرانه شي چې د دا ډول معلوماتو تصدیق وکړو. هر څوک د نوم نه خودلو په شرط خبره خو کوي، ځکه چې اوس هم هغو خلکو ته د بیان پوره ازادي نه ده ترلاسه شوې. د جبران ناصر په خبره د ټولنیزو پاڼو کارونکو له پکار ده چې د سنسنی خیزای نه ډډه کوي، غلط او دروغ خبرونه نه خپروي، او که د دغو فعالانو تعلق مدني یا سیاسي ډلې سره وي نو بیا خو ډېر احتیاط پکار دی، ځکه چې دا ډول غلط خبرونه خپرول د دوی فعالیت ته سخت زیان رسولی شي. تېر اونۍ د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د یوې وسلوالې شخړې پر مهال په ټولنیزو پاڼو د یو ماشوم د وژنې تصویر خپور شوی و چې بیا وروستو دروغ ثابت شو.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د قبایلي سیمو نه راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي الیکشن کمیشن یې په سیمو کې په کم شمېر کې رایې ورکوونکي درج کړي دي، ځکه چې د بېروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د پاکستان په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی هم دغه علاقو کې رجسټر کړي دي. بلخوا الیکشن کمیشن وایي په هره سیمه کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر یې خلاصې کړي وي او چې څومره خلک هم دغه سینټر ته راغلي د صحیح کوایف لرلو ورسروشتو یې ووټ ورله درج کړی دی.
د قبایلی سیمونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان وایي د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه چې 30 لکھ زیات نارینه او زنانه به په راتلونکو ټول ټاکنو کې خپل رای کارولی شي کما چې ډیره کمه ده. د مومندو ایجنسۍ نه د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومند وایي که الیکشن کمیشن په صحیح توګه رجسټریشن کړی وي نو دومره شمیره خو صرف په دریو ایجنسو باجوړ، خیبر او کورمه کې د خلکو جوړېدله. د نوموړي په وینا په قبایلي سیمو کې د بېروزګارۍ او بدامنۍ له وجې زیاتره خلک د ملک په نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي او الیکشن کمیشن دوی همدغه علاقو کې راجستر کړی دي چې اثر یې په قبایلي سیمو کې د رای ورکوونکو په شمیره پرې وتلې دي.
دا عدد شمار دومره کم دی ځکه چې زمونږ ټول خلک آی ډی پیز دي. زمونږ مومن چې د آبادۍ په لحاظ وګوري او بیا راشي موټر لیست نو دا غي یو په درې باندې هغه کم دلته راځي، تر د هغې چې څو تر خلک واپس نه راغلي نو دې ته حتمي موټر لیست ویل باید چې ونشي.
د الیکشن کمیشن د شمیرې تر مخه په قبایلي سیمو کې تر ټولو زیات رای ورکوونکي په خیبر ایجنسۍ کې درج کړی شوی چې شمیره یې قریبا 15 لکھ ده. په دویم نمبر باجوړ ایجنسۍ ده چې شمیره یې د 4.5 لکھ زیاته ده. د شمالي وزیرستان نه د جمعیت علماء اسلام سیم ډلې کاندید قسمت خان وزیر وایي د سیمې په زرګونو کورنۍ یې اوس هم د خیبر پختونخوا مختلفو برخو نه علاوه په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي چې کمیشن نه دی راجستر کړي.
کوي
بلخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم وای ادارې په هر ایجنسی کې د ووټ درج کولو لپاره سینټر اخلاص کړی وي او چې څومره خلک هم دغه سینټر ته راغلي د صحیح کوایف لرلو وروسته ووټ یې ورله درج کړی دی. د نوموړي وینا وه په 2019 کال کې په پاکستان کې کړې شوې سرشمیرنه کې د قبایلي سیمو آبادی څه د پاسه 50 لک ښودلې شوې ده، خو د سیمې مشرانو تر مخه چې آبادی د 1 کروڑ نه اوړېدلې ده.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، اختر روان دی او تاسو به هم خپل بچو لا ځان لا جامع اخلي پیزار با اخلي داسې نور هغه سيزونه چې بازارونو ته بزي. په سوات کې خلکو پیزارونو ته مخه کړې ده او زمونږ همکار وایي چې دغلته کې ډېرې ښې د لاس جوړې سپلای ملاویږي چې د هغې دپاره خلک ورځي او خلک یې اخلي. نو ورځو سوات ته او که تاسو هم غواړئ سوات ته تللی شي دغه سپلای اخیستی شي.
50 کلن پدربی وای چې د 13-13 کالو راسي د سرمنې څخه سپلای جوړوم. د لاس جوړ کړی شوی سپلای اوس هم ډېر خلک خوښوي. کالو سر راته کار پروت وي، خو چې کله د اختر ورځې وي نو بیا سپلای ډېری خرڅېږي.
جون میاشت کې د اختر دی کنه، نو موږ د دې بیا د مارچ د میاشتې نه کوشش کوو، لکه موږ بیا په ډېر تعداد باندې کار کوو. بیا په دې روژه کې موږ د شپې د ورځې تقریبا د ساعت نه والله پیشبني پورې د خپل کار کوو، لکه کنه خوب پکې سره 5 گھنٹې او کار لگا 13-14 گھنٹې کوو. لگا
د منګوري په بازار کې یو بل کاریګر شادوران وای چې سپلای جوړول مو د پلار نکاح کسب دی او دا وخت بازار کې بل قسم سپلای تیاریږي چې پکې ګلشوي، پنجدارې، بوټ سپلای او عمران خان سپلای شامل دي. یو جوړه سپلای جوړولو کې 15 کاریګر کار کوي.
موږ په سیزن کې جوړو تقریبا 100 جوړې، دا اډري اډر جوړیږي او نور خرڅېږي 200-250-300 جوړې خرڅېږي. 800 والا او 4000 سبو شته چې موږ خپل سبو جوړو کنه، اډېره مضبوطه دا. موږ په سراجیا کسان شنګلینا او دیبر غرونو نزی درې کار سره کول استعمال
سپلای اغستو ته ورغلې. د سوات ملم جبې میاشیر وای چې ټول عمر مې هم سپلای استعمال کړی دي.
پخه سپلای جو کار عمر یې نیمه مړی شي پګ مېشته مړی پینځه مېشته مړی چې څه کې کچو او بیا دغه څه کې د څه غو تیاری راځي هغه ټیم نه لګي دا هغه ټیم هم نه یو هغه چوي د پاسه د چمړه نه ده دی چوي.
د منګوري یو زلمی محمد وقاص چې په اسلام آباد کې د پوهنتون زده کوونکی دی وایي چې هر اختر لپاره سپلای په دغه وجه اخلم چې د پښتنو روایتي کاله ده.
زیات کرمنګ په یونیورسيټي کې پر سپلو باندې واسکټ باندې دی باندې پیژندل کېږي د پښتانه دي او زیات خلک زموږ په دی باندې عزت هم کوي لکه زموږ دای د ثقافت ته.
د منګوري په بازار کې د سپلو جوړونکو کاریګر وایي چې د نوي کمپنیانو راتګ سره او بیا د چاینا څخه تیار پیزار راتلو سره د دوی کاروبار ډیر کم شوی دی، خو بیا هم سواد کې د سلو څخه زیات دکانونو کې په مقامي توګه جوړ کړی شوی سپلای خرڅیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
زنغمه یما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای. تاسو مشال ریډیو ته وګی د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نه ناوړي چې د زکات نه ورکول ولې خامل نه دی او د زکات نه ورکول تاوانونه څه دي. موضوع په شارجه کې د مذهبي امور دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب الله الکوزي د رودات ولسوالینه پښتنه کړی دا چې کم سړی چې زکات نه ورکوي دا غي څه حکم دی؟ نو محترم ورونو، الله عز وجل په ډیرو زیاتو ځایونو کې د خپل کتاب منز او زکات دواړه یو ځای ذکر کړی دی، او الله جل جلاله د هغه خلکو چې د دنیا ټول کارونه کوي، تجارت، خرڅلاو، اخیستل، په بازار کې اوسیدل او مدني ژوند غوره کول، د هغه انسانانو الله عز وجل صفت کړی دی چې رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. دا داسې نارینه او ښه خلق دی چې تجارت، خرڅلاو دوی د الله جل جلاله د ذکر نه غافله کوي. که دوی تجارت کوي او که دوی بیع شرا کوي، که خرڅلاو کوي او که څه شی اخلي، خو په دغه ټولو اوقاتو کې د الله جل جلاله ذکر کوي. و اقام الصلات، او تجارت او کار او ژوند دوی د مانځه د اقامت نه نه منې کوي. و ایتاء الزکات، او د زکات ورکول نه نه منې کوي. یعنی یو سړی که په یو کار باندې مشغول او بوختي، باید د نورو عبادتو نه ځان مشغول نه کړي. پاتې شو دا چې څوک زکات نه ورکوي. نو حضرت بریده رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کوي، فرمای: ما حبس قوم الزکات الا حبس الله عنهم القطر. هیڅ یو قوم زکات نه دی بند کړی، زکات ورکول نه انکار نه دی کړی، مگر الله جل جلاله په هغه قوم باندې د اسمان قطره او باران بند کړی دی. نو د باران د بندش یو وجه دا هم کیدلی شي چې هغه خلک زکات نه ورکوي، او دا معلومه ده چې کومه قطره د اسمان نه راغورځیږي په هغه کې ډیر خیر و برکت دی، او هغه د ځمکې د آبادۍ دپاره ډیره نافعه او ګټوره تمامیږي. جدید علم او ساینس هم دا خبر ثابته کړې ده چې کومه قطره او کومې اوبه د پاسه نه راشي او په فصل باندې راوغورځیږي، د هغې ډیر ښه اثر په فصل باندې مرتب کیږي. او اوس په اکثره ممالکو کې د فوارو په شکل باندې سیستم د اوبو کړی دی. نو د دې نه معلومیږي چې زکات څوک نه ورکوي، نو الله عز وجل د ډیر خیر او د ډیر نفع نه هغه خلک محرومه کوي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور د سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې: ما خالط الزکات مالا قط الا اهلکته. ما خالط الزکات، نه دی مخلوط شوی زکات د یو مال سره، مگر هغه مال یې هلاک کړی دی. نو د مال د زکات چې دا که عام مال سره شریک شي، نو هغه مال هم د منځه وړي. نو دی وجنه د زکات ورکول دا ډیر لازم او ضروری خبره ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، یو لنډ خبر درکوم چې په در آدم خیلو کې کم د کویلی مان کې چاودنه شوې وه، او هغې کې دوه د شانګلی سره تعلق لرونکي کانکوندونکي وو. ډایرکټر ماین وایي چې د هغوی مړی د ماین نه راویستي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
افغان چارواکي وایي په کابل کې ځانمرګي برید، په غزنی کې سره کړې بمی چاودنې، په ننګرهار او کندوز کې رهبری شو بریدونو لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. طالبانو د کندوز د پیښې او داعش د کابل د هغې مسؤلیت قبول کړی، خو د نورو بریدونو مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د جنوبی وزیرستان ضلعي ډپټي کمشنر سهیل احمد خان وایي د قانون د 144 مادې پر اساس په سیمه کې تر یوې میاشتې پورې پرته له اجازې اخیستو پر ولسي غونډو بندیز لګول شوی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې او چارواکي وایي د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به سبا کابل ته ځي. نوموړي ته د دې سفر بلنه افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورکړې ده. په پاکستان کې د جولای 15 پارلماني ټول ټاکنو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو نن اخیره ورځ ده. نن به د کاندیدانو د نومونو لومړی فهرست هم خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ویلي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به په سنگاپور کې ملاقات ګټور وي. دا ملاقات سبا کېدونکی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن وویل چې تر څو شمالي کوریا په مکمله توګه غیر اټومي شوې نه وي، پرې لګېدلي بندیزونه به په خپل حال وي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ وایي د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي حضور خورا تاریخي اهمیت درلود. د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران نن په برلین کې سره ګوري او د ختیځ اوکراین د شخړې د هواري لپاره خبرې کوي. امکان لري په دې غونډه کې په یاد جګړه ځپلې سیمه کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتلو ځواکونو د تعیناتي خبره به هم تر بحث لاندې راشي. او په عراق کې د پارلماني ټاکنو د ووټونو تر ټولو لوی ګودام راخستې دا پیښه د ووټونو بیا شمېرلو مخکې شوې ده. دا لنډه معلومه چې د اورلګیدنې لامل څه و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د سره ما مجید بابر، نجیب عامر او روهیلا زدران ته اجازه راکړم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو اوري. هر چرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ.